ستړي مشي لازدي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې په عدلي او قضایي چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ارتفا وایي حکومت ته نږدې یو شمېر کړۍ هڅه کوي څو راتلونکي ټاکنې بحران ته ولاړې شي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسوې پروګرام ته بخیر راغلاست. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس په دغه هیواد کې خپل سر وسلوالو ډلو ته خبرداری ورکړ چې قانوني چلند به ورسره وسی، او ویل چې هیچا ته به د عزلي او قضایي ادارو په پریکړو کې د مداخله اجازه ورنکړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په هیڅ نړیواله محکمه یا سازمان کې نشي ثابتولی چې د ډیورنډ کرښه افغانستان سره رسمی سرحد دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن فلپین ته ورسید. پام وکړئ د دې ساعت پورا مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د افغانستان خلک له بې قانوني بې حوصلې شوي دي، او دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د څارنوالانو د کنفرانس د پای په غونډه کې د وینا پر مهال وویل:
افراد مسلح غیر مسئول، با وضاحت برتان میگم، اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در قفس انداخته میشید.
د دغه وینا او د دې کانفرنس نور جزئیات په ورسته خبرونه کې په یو رپورت کې درته وړاندې شوی. د افغانستان د پوز لوی درستیز شریف یفتلی وایي د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزورې شوې ده. شغل یفتلی نن ولسی جرګې ته چې د سوال او جواب لپاره ورغښتي وویل:
ونه بعد از اینکه اورابورد امریکا اعلان شد جنگ آمد در 90 ولسوالی
دی وای په اسد کې د افغانستان په 122 ولسوالی کې جنگو کله چې د امریکا ستراتیژي اعلان شو د جګړې لمن نوی ولسوالی تر غونډه شو. اوس په یوازې اتاتیا ولسوالی کې ځای ځای جنگ دی. د امریکا ولسمشر د اگست په 28 د افغانستان او پاکستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په هیڅ نړیواله محکمه یا سازمان کې دا نشي ثابتولی چې د ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي سرحد دی. د دې وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال نن د ډیورنډ نامنلي کرښه په نوم په سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل:
د تاریخي افغانستان خاورې په زور نیول شوې دي، او که نیول کېږي په زور نیول کېږي، دا په محکمه کې نه نیول کېږي، په ملګرو ملتونو کې نه نیول کېږي، په هیڅ قانوني مراجعو کې په نړۍ کې نه نیول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر امتداد د خاردار سیمه او نورو موانعو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په کونړ کې نن د هغه ولایت په مرکز اسدآباد کې یو شمېر خلکو د الکترونیکي تذکرو په اړه د ولسي جرګې د دریځ پر ضد لاریون وکړ. مظاهره چیانو نارې ویلې چې په الکترونیکي تذکرو کې باید هر وګړی افغان او مسلمان وپېژندل سي. د مظاهرې یو ګډونوال مولوي عثمان نن ازادي راډیو ته وویل:
رسنه پښتانه نه دا کوي په خپل شخصي اغراض او د خپل مفادات لپاره دا فریق نه کوي. دا فریق له موږ ته هیڅ قسم منظور نه ده، او په کله کو ټکو سره بدل ته وغندل شو، او بیا به من شر لا دامن غندو.
په اسدآباد کې نن مظاهره د چغان له څلور لارې پیل شوې وه، او د شهیدانو په چوکې په سولې ډول پای ته ورسېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلپین ته ورسېد. د لری ختیځ هیوادونو ته د جمهور رئیس ترامپ ته د یارلسدني سفر وروستۍ برخه ده. ترامپ به د سې شنبې تر ورځې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې وي، او هلته به د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو آسیان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ تر رسیدو څو ساعته مخکې د فلپین د مظاهرو ضد پولیسو سلګونه فلپینیان چې د امریکا پر ضد یې لاریون کړی و خواره واره کړل. پولیسو هڅه کوله چې په مانیلا کې د امریکا سفارت د مظاهره چیانو د رسیدو مخنیوی وکړي، او له دې امله یې پر خلکو اوبه وپاشلې. تهران د بحرین اداره رد کړه چې وایي هغو وسلوالو چې د نومبر په 10 نیټه د ابو صحافه د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې وه له ایران سره تړاو درلود. ایران د بحرین تورونه بې اساسه او بې ارزښته بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویلي چې د بهرنیو چارواکي باید پوسی چې د داسې غلطو او بیا اساسه بیانونو د خبرولو او د تورونو پوری کولو د ماشومانه لوبي وخت پای ته رسیدلی دی. د بهرنیو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې په هغه هیواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او د ایران د اړیکو په مرسته شوې دي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام د بحرین په ابو صافه تاسیساتو کې د انبی پونوم د تیلو پر نلیکه حمله وکړه او د بحرین د کورنیو چارو وزارت د حملې ته د تروریزم خطرناک عمل نوم ورکړ. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په بارسلونا کې لشتلوژه و نیم لکه کسانو پرون مظاهره وکړه او د بیلتون غوښتونکو د توقیف شو مشرانو د ازادۍ نارې وهلې. د بارسلونا پر سرکونو پرون د خپلواکۍ د پلویانو په مارش کې د کاتالان بیرغ رپیدو او خلکو د سیاسي زندانیانو د ازادۍ غواړو نارې وهلې. د اسپانیا سترې محکمې په کاتالونیا کې د سیمه ییز حکومت او د کاتالان د ملي اسمبلی پخواني اتغړي د بغاوت فتنې اچولو او له ملي پانګې د ناوړه استفادې په جرم زنداني کړي دي. د کاتالان د پارلمان مشر په یو سلو $15,000 ضمانت راخوشي شوی دی. د کاتالونیا سیمه ییز حکومت د اکتوبر په لومړۍ نیټه له اسپانیا د جلا کېدو ټول پوښتنه وکړه چې د اسپانیا مرکزی حکومت غیر قانوني بلل ده. د اسپانیا حکومت ویلي چې د روان میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه په کاتالونیا کې آزاد انتخابات وشي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې مداخله وکړي.
من مداخله نمی کنم و هیچ کس اجازه مداخله در فیصله های عدلی و قضایی افغانستان نمی بود. با وضاحت براتون میگم اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در خفص انداخته میشید.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان داسې هیڅ اسناد نه لري چې له مخې د ډیورن کرخه رسمي وپیژندل شي.
په تاریخي افغانستان خاورې په زور کې ول شوې دي او کلیوالتي په زور کې په ملګرو ملتونو کې نه دي په هیڅ قانوني مراجعو
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه حکومت ته نږدې یو شمیر کړی په دې تورنوي چې غواړي راتلونکي ټاکنې بحران ته یوسي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د ټاکنو ترسره کولو ته کلکه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاس ونه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاس ونه کړي.
یو شمیر نور کورنی او بهرنی موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپه واورئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د بې قانونۍ له امله پوزې ته راغلي دي. د ولسمشر په خبره هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په پریکړو کې مداخله وکړي. ښاغلي غنی چې د سرنوالانو د پای په مراسمو کې خبرې کولې، همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ته د غیر قانوني کړنو له کبله هم ګواښ وکړ. د ولسي جرګې منشي بیا وایي حکومت باید په ټولو قانون یو شان پلی کړي. محمد عزیز پردیس سره سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ ویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل:
ما مداخله نمی کنم
دی وایي زه مداخله نه کوم او هیچ چاته د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیې منفي اړخ دی. موږ باید اول له زور او غږیږو، ځکه ګواښل کېږو او ګواښ په ګواښ ثوابوو. غیر مسؤولو وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو وکړ په قفس کې به واچول شي. د افغانستان خلک له بې قانونۍ څخه پوزې ته راغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوي، خلک د نتیجو انتظار باسي.
مردم انتظار اسیره دارن که در پایین نتیجه اسیره.
ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچا د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنس پر کاری همغږی د ټینګار ترڅنګ ویل چې لدی ورسته باید سیمهیز چارواکي ل یو بل سره چار یو شان مخته یوسی. امنیتی ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نشي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی و ویل راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د ښاغلي غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزی بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړي. عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخره چې د مونږه قضات او څارنوالان او پولیس د مونږه دا قانون یو شان تطبیق کړي. داسې نه شي چې یو 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 عادي فرد سره چې مثلا یو پنچه ورسره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندې کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي.
د خغلی زازی په خبره په زینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نو موړی وای که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
زما همکار حدیث پردیس و چې د ولسمشر د وروستیو سرګندونو چې د عدلي او قضایي ارګانونو د چارو پرای کړی وي ریپورت وړاندې کړ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرښه دې د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یک شنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلې کرښې په نوم جوړ شوي څېړنیز سیمینار ته وویل چې د ډیورنډ کرښه دا وخت ځکه د بحث وړ ده چې په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړي، په افغانستان کې د دغې کرښې د خپلولو په اړه د واحد دریځ او ملي اجماع د جوړېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلې کرښې په نوم جوړ شوي څېړنیز سیمینار ته وویل پاکستان دا کرښه په محکمو او ملګرو ملتونو کې نشي ګټلی، خو پر وړاندې باید د ټول افغان ولس ملي اجماع موجوده وي.
دا سیمینار د لوی افغانستان تحریک لخوا را بلل شوی و چې په باور یې دا وخت په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي او د دغو فرصتونو نه د استفادې په خاطر دوی په بیلابیلو سیمو کې غونډې رابللې دي. دغو فرصتونو ته په پام ښاغلی لیوال وایي په سیمه کې د یوې بلې تجزیې امکانات شته. دی وایي د اقتصادي سرچینو د ویش پر بنسټ او د لویدیځو تولیدي او صنعتي قدرتونو د لیوالتیا پر بنسټ په سیمه کې یوه نوې خطکشي په پام کې ده چې که افغانستان له فرصتونو سمه استفاده وکړي وخت د افغانستان په ګټه تمامیږي. د ډیورنډ له لانجمنې کرښې 144 کاله تیریږي چې پاکستان د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پریکړې کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کیدلی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. له دې سره افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د افغانستان په خاوره اوږدې جګړې د دې لامل شوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغه اړه په خپل ځان پورې وتړي، که نه نو د دوی په نظر هغه هیواد د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. د ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق دغه څېړنیز سیمینار ته په وینا کې پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد وباله چې د ده په وینا هر وخت یې د تجزیې امکان موجود دی.
کومه کرښه نشته، افغانستان سره ډیورنډ نه ده، د افغانستان کرښه اباسین ده او د دواړو خواوو د دې منحوسې فرضي کرښې یو ملت ده. دا د افغانستان د ملت یوه برخه ده، ډېره مهمه برخه ده.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستان یې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غځول پیل کړي او تېره اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر دا کرښه رسمي بللې ده، خو د اروپایي ټولنې مرستیال بیا دا کرښه جعلي یاده کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت وایي په دې اړه بحثونه ښیي چې وخت بدل شوی او د دغه هیواد فعاله ډیپلوماسي او اقتصادي فعالیتونه روان حالات په خپله ګټه څرخولی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
تاسو له ازادي رادیو څخه مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس شاوخوا ته راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات بحران ته ولاړ شي. د څرګندونې د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو په غونډه کې وکړې. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره هم وخت کم دی او هم امکانات کم دي، نو دوی په خپل وخت د ترسره کېدو په اړه شکمن دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو پر مهال وویل په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه د ولسمشر او حتی د اجرایي رئیس په شاوخوا کې راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی ایوب زاده د کوم ځانګړي کس نوم وانه خست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده، خو ټیفا په خپل انتخاباتي طرحه کې وړاندیز کړی چې دا نیټه د همدې کال میزان میاشتې ته وغځول سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې وړاندې د حزب اسلامي او حرکت اسلامي ګوندونو ترڅنګ یو شمیر مدني او انتخاباتي بنسټونو هم خپلې طرحې دوی ته سپارلې چې د دوی په وینا د یو ځانګړي پلاوي لخوا ور باندې غور روان دی. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچول داسې څه نه دي محسوس کړي چې په حکومت کې ځینې کړي هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی وری ماچوای حکومت لکه څنګه چې لازمه ده له انتخاباتي کمیسونونو سره مرسته نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم داسې مستقیمه توګه نه ده ویل شوی چې تاسو دا وزنډوئ یا تاسو دا کار وکړئ یا داسې چونینو چونان. نو کله چې مونږ د همغږیو په غونډه کې ناست یو او هغه موضوعات بیا وروسته تقریبا ورته دونه توجه نه کیږي، نو کیدای شي دا داسې موضوعات وي.
که څه هم اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جمهوري ریاست وای د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیسونونو کې لاسوهنه نه کوي او چاته به هم د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دوی انتخاباتو ته په تیاریو بوخت دي او که امنیت ټینګ او بودیجه ورته ورسیږي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
من چې ازادي راډیو ته وګیاست امنیتي موضوع په اړه بل ریپورت لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای د ناتو په غونډه کې پر ګډون سربیره په هغه مهمه ناسته کې هم ګډون کړی چې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامي د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه ناسته د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 300 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی وو. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د خوالي په هدف خپلې طرحې شریکې کړي.
برلاوی اشتراک د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلس کې
دی وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت په اړه هم په هغه غونډه کې چې د جرمني په ګډون د اتلس هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیسو او د جرمني ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قوات جرمني د وجه حمایت وکړن تا امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو تر څنګ د منځني آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړې توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په وروستیو کې خو داسې رپورټونه هم خبره شول چې کرملن د دغه امنیتي غوښونو د دفاع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسی غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلې دي.
بل پلو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په اتاتیا ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د سرګندونې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل فعالیتونه پراخ کړي. یوسف خان زدران او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات او فعالیتونه د دې لامل شول چې د مشرانو جرګې غړي د هیواد لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال استجواب کړي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل درې میاشتې وړاندې د هیواد په 122 ولسوالیو کې جګړې وې، خو د افغان ځواکونو د هڅو په ترڅ کې دا جګړه اوس اته اتیا ولسوالیو ته راکمه شوې ده. ښاغلی یفتلی وایي د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مهارولو لپاره دوی د منی د پیل رئیس درې نوی پروګرامونه هم پیل کړی دي.
اول تمرکز اساسی بالای رهبری شبکای توریستیا
دی وای زمونږ لومړی تمرکز د توریستی شبکو او د حکومت د مخالفینو د رهبری لمنځه وړل دي. د کشفی او استخباراتي بنسټونو د اطلاعاتو پر بنسټ قاطع او تصفیوي عملیات او د غولسوالیو آزادول چې تیر کال د حکومت له حاکمیت وتلی وي ترڅنګ 1390 مریض کال ته چمتووالی. د افغانستان لوی درسیز د مشرانو جرګې غونډې ته ویل د ملي اردو تلفات د تیرو اوو میاشتو په پرتله کم شوي او د افغانستان دفاع وزارت د راتلونکي ژمي لپاره هم د منظمو پلانونو د پلي کېدو هوډ لري. خو د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پراخ فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له امنیتي او دفاعي مسؤلینو غواړي چې د مهارولو لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزای
د افغانستان وسنۍ وضعیت په 22 ولایتونو کې جګړه د دې لامل څخه په وو ولایتونو کې شدیده جګړه هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې لوېدلې دي او زموږ ولسونه په سخت حالات کې اوس پیلن قرار لري. یعنی د دې لپاره تاسو څه پروګرامونه لري چې دغه سیمې د ژمي پر رسیدو سره تاسو د وسلوالو مخالفینو څخه خلاص کړي؟
نام نه د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پراخ فعالیتونه د تختونو او قاچاقو غنی پیښې د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو لوی اندېښنې دي.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو د امریکا ولسمشر وایي د هم د روسیې د ولسمشر پر صداقت باور لري او هم د امریکا د استخباراتي درو پر هغه ویدو چې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنوي. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې له دې چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا پر لور وخوځېږي هڅه وکړه چې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په مسله کې یو لوری هم له ځانه خفه نه کړي. ښاغلی ټرمپ نن په هانوی کې د ویتنام له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای هم د امریکا د استخباراتي ادارو پر دې تورونو باور لري چې وایي روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر صداقت چې دا تورونه ردوي.
زه
فکر کوم چې ولسمشر پوتین پر اختیا هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. هغه په دې کلک باور لري. ښاغلی ټرمپ په همدې خبرې غونډه کې زیاته کړه
I'm with our agencies, especially as currently.
زه د خپل ایجنسیو پر خوایم په تیرا هغه څه چې د دې ادارو مشرتابه وای زه پر خپل استخباراتي ادارو باور لرم مل هغه سره یو ځای او خورا زیات کار کړای. CIA او د امریکا نورو استخباراتي ادارو د خپل څېړنو په نتیجه کې ویلي چې روسیې د متحده ایالاتو د 2014 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې له ولسمشر ټرمپ سره مرسته کړې چې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن ماته کړې. یوې ځانګړې کمیټې چې د ټرمپ د کمپاین د غړو او مسکو ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي تر اوسه د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر او یو بل همکار په هغه جرمونو تورن کړی دی چې له انتخاباتي کمپاین سره اړوند نه دي. همدارس په کانګرس کې هم څو کمیټې په دې اړه څېړنې کوي. ولسمشر ټرمپ د آسیا پنځو هیوادونو ته د خپل 14 ورځنی سفر په ورستی ګام کې نن او پرون په پرله پسې ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څرګندونې وکړې.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې په سلګونو کسانو د ولسی جرګې د هغې پریکړې خلاف لاریون وکړ چې په کومه کې په پیژن پاڼو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د لیکلو مخالفت کړی دی. نور حال د روهلا نوري په راپور کې.
مظاهره سهار 9 بجې د چغان له دولاري پیل شو او د شهیدانو په څلور لارې کې د غرمي په 11 بجو د امنیت فضا کې پایتا ورسیده. موري عثمان د مظاهره په یو څنډه کې ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې افغانان او مسلمانان وسیږي نو لازمه ده چې په پیژن پانو کې هم دغه دوه سپیشل نمونه ځای شي او که هر څوک د دغه نمونو مخالفت کوي نه هغوی مسلمانان دي او نه هم افغانان.
دا پریکړه چې دیو کړل دا د ولس لپاره مې دا غیم نه دا د دیو خپل شخصي نظر دی. زمونږ د افغانستان کوم ولس چې دی ټول ولس کدا الته نه مې دی د ولس نه ته پوسو کی د ولس نه پښتنه نه دا کړی په خپل شخصي اغراض او د خپل مفادات لپاره دا پریکړه کړل دا پریکړه موږ ته هیڅ قسم منظور نه ده.
شیخ القرآن مولوی رحیم الله اول کوم وکیلانو چې د افغانیت او اسلامیت خلاف رای ورکړي هغوی د اسلام او افغانستان د دفاع لپاره قربانی نه د ورکړي نو ځکه په قدر نه پويږي او چا چې قربانی ورکړي هغوی کورونو کې ناشتي.
هغه افغانان چې دغه د اسلام لپاره قربانی ورکړل هغه په پارلمان کې نشته دي. په پارلمان کې هغه څو چې د اسلام لپاره قربانی ډیره کم ورکړي ده نه په دې باندې هغه درديدلې دي. په اوس اکثریت باندې چې کوم پارلمان کې دي هغه د اسلام درون لپاره قربانی نه ورکړي.
مظاهرینو ویل ک چیرته وکیلان خپل پریکړه بیرته وانخلي او په تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ رائے ورنکړي نو دوی به تر کابل لاړ شي نو هلته به د ولسمشری د مانی او پارلمان مخې ته خیمه ووهي.
د اورزګان چوری ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لیکد مخنی ولې د دوی په خبره چې د غلطه اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکو به په بیساري توګه لوړ شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
نمن پیدا کیږي نه سیر پیدا نمخم پکر کوي هغه پکر لره باندې وده
ولی عامله قرباني سي انسانان دي
دا اسستړې مون چې د ګورم په ډوډۍ باندې ما گزارات
دا فریاد د اورزګان د چوری ولسوالۍ د جګړه زپلو دي. دغه جګړه زپلي وایي وسلوال طالبان غواړي دی للو جمړ کړي او رسته خپل هدفونه ته ځانونه ورسوي. دغه خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له تیر شلو ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ ته د تلو او راتلو لارې ورباندې تړلې او دغه راز ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لیږ مخه هم نیولې. دی وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او زیات شمیر خلک اوس له لوږې دي تاړ سوي چې له یادې ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دغه جګړه ځپلې او کړېدلې دولت ته خواست کوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي د وسلوالو طالبانو له منګولو خلاصې کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د چوری ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
وردار نه چې غوټه زما سره تکړې د نیواله لته په غرو کې تکي وای دا غوټه به نور بازار خواته نه چیرې نه دي. ولسوالۍ او دغه په مابین کې لارې بندې دي ګرځ طالبان غوټي وشان بازار خواته نه پریږدي دا خواسته را پریږدي.
نو خو وبا وطن می وشته کاختیا سره باندې نه من پیدا کېږي نه سیر پیدا یو ډبا غوړې دوه منه په 1500 تر رسید بل په 3000 ده
دغه خلکو د خپل خبرو په بیل برخه کې پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې لدی څخه په خپل منځونو کې د سپر په توګه کار نه اخلي او خپل ورځنی چارو ته خوشی کړي. لدی سره د یادی ولسوالی ولسوال امین الله خالقی هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي، خو دا سشکاري چې تر وسې پورته خبره ده او د ولایتي ادارې د مرستې په تمه دی. نوموړی خپله هم ورته څرګندونې لري.
د خوراکي توکو پر بنا باندې دا د روشان لار د نیازو پر منطقه باندې دا د هویو خواته ګرځي، نو په دې خوا باندې موټران نه راتلي د هویو خواته دي.
که څه هم له تېرو شلو ورځو راهیسې و دغې ولسوالۍ ته د خوراکي توکو مخه وسلوالو طالب